The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
ګران اوریدم کو السلام علیکم دا وایس اف امریکا ډیو دا نن د زیارت ورځ د کال 2013 د مې میاشتې یو دیرشمه نیټه ده. دا وخت په پاکستان کې د سهار 8:00 په افغانستان کې 8:00 دي او دلته په واشنگټن ډی سی کې د شروع ورځ ده او د شپې 11:30 دي. د وایس اف امریکا ډیو په نن ساته خبری خپرونه کې درته زاد نان رشید هرکلی ویم. ټول نه اول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی. د بلوچستان صوبائی اسمبلی په یو قرارداد کې د مرکزی حکومت نه غوښتلی چې په صوبه کې د عام انتخابات د یو میاشت پورې وځنډول شي، خو په صوبه کې حکومت مخالف ګوندونه د دغه قرارداد مخالفت کوي. افغانستان کې د امریکا اعلی کمانډر جان نیکلسن وایي ځینې طالب وسلوال غواړي چې د امن لپاره خبرې اترې وکړي.
جان نیکلسن زیاته کړه چې دا وخت د پردې شاته ډېرې سفارتي هلې ځلې او مذاکرات روان دي. ته وویل چې د طالبانو د هرې رتبې مشران د افغانانو سره نیغ په نیغه رابطه کې دي او یو شمېر نړیوالې ادارې، د نړۍ حکومتونه او نورې ډلې هم په دې عمل کې شامل دي.
د صدر ټرمپ انتظامیه په 3 ایرانی ادارو او 6 ایرانی وګړو باندې نوي بندیزونه لګولي او تور لګوي چې دغه ادارې او کسان د تهران په ملاتړ د بشري حقوقو خلاف ورزي کوي.
شروع پر ورځ د امریکا خزانه وزارت لخوا جاری شوی بیانیه کې د دغه بندیزونو هدف انصار حزب الله د تهران ایون نومې زندان او د حکومت په مرسته موبایل ایپ جوړونکي حانس ته نومې کمپنی شامل ده.
اوس وړاندې کوو خبرونه د تفصیل سره. د بلوچستان صوبائی اسمبلی په یو قرارداد کې د مرکزی حکومت نه غوښتلی چې په صوبه کې د عام انتخابات د یو میاشت پورې وځنډول شي، خو په صوبه کې حکومت مخالف ګوند د دغه قرارداد مخالفت کوي. د بلوچستان د کورونو چارو وزیر سرفراز احمد بوکټی لخوا وړاندې شوی قرارداد کې لیکل شوی په هیواد کې د عام انتخاباتو لپاره ټاکل شوی نیټه، یعنی 15 جولای باندې، به په صوبې ځینې علاقو کې موسم سخت ګرم وي او وټران به نشي کولی چې په انتخابات کې برخه واخلي. دغه قرارداد زیاتوي د بجلی لوشنینګ له وجې به پولینګ عملیې ته خپل کار ترسره کول هم ګران وي. خو په اسمبلی کې د مخالف ګوندونو مشر عبدالرحیم د دغه مخالفت کړی او وایي دا د جمهوریت عمل ودرولو لپاره هسې بهانې دي. هغه زیاته کړه که په ټول هیواد کې انتخابات ځنډول کیږي نو بیا به دوی د دغې غوښتنو ملاتړ کوي. پاکستان کې الیکشن کمیشن وایي په قبایلي سیمو کې 650,000 وګړي راتلونکو انتخاباتو کې به ووټ اچولی شي. د پاکستان د مطبوعاتو تر مخه دغه کمیشن ویان سرکاري ریډیو ته ویلي په دغه 600,000 رجسټر شوي رای ورکوونکو کې 800,000 ښځې هم شامل دي. د شمالي وزیرستان سیاسي فعاله غلام نذیر ډیو ته ویلي د انتخابي کمیشن شمیره کره نه دي. نوموړی وایي د شمالي وزیرستان د 10,000 نه زیات کورنۍ اوس هم په بنو ډی ای خان او افغانستان کې د کډوالۍ ژوند کوي چې انتخابي کمیشن نه دی رجسټر کړي. افغانستان کې د امریکا اعلی کمانډر جان نیکلسن وایي ځینې طالب وسلوال غواړي چې د امن لپاره خبرې اترې وکړي. د شروع پر ورځ د کابل نه د ویډیو لینک د لارې په پینټاګان کې راغونډ شوي خبریالانو ته نیکلسن وویل طالبان په خپل منځ کې هم په دې سنجیدګۍ باندې بحث کوي چې آیا جنگ ختم کړي او په کومه طریقې ختم کړي. د نوموړي په وینا دا وخت د طالبانو د هرې رتبې مشران د افغانانو سره نیغ په نیغه رابطه کې دي او یو شمېر نړیوال ادارې، نړیوال حکومتونه او نورې ډلې هم په دغه عمل کې شامل دي. طالب وسلوالو تر اوسه د نیکلسن دغه بیان ته څه غبرګون نه دی ښوولی. د صدر ټرمپ انتظامیه په 3 ایرانی ادارو او 6 ایرانی وګړو باندې نوي بندیزونه لګولي او تور لګوي چې دغه ادارې او کسان د تهران په ملاتړ د بشري حقوقو خلاف ورزي کوي. د شروع پر ورځ د امریکا د مالیاتي ادارې لخوا جاری شوی بیان کې کومې ادارې چې په هدف کړی شوي دي په هغې کې د ایران حکومت ملاتړې ډله، انصار الحزبه، تهران ایوان جیل او د حکومت په مرسته د موبایل اپلیکیشن جوړونکي هنیستا پروګرامینګ ګروپ شامل دی. دغه بیان کې د خزانې وزیر سټیون منوچن د خولې لیکلی شوي ایران حکومت قامی وسایل د اظهار رای باندې پابندی او داسې غټ آلات جوړولو لپاره مصرف کوي کوم چې د عام خلکو आवाज غلی کړي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمند اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه مو اوریدل او سره زو رپورټونو اړخته. دا الیکشن کمیشن پاکستان دا ټاکلی دا چې په جولای په 15 نیټه باندې به په ټول هیواد کې د انتخابات کیږي. دغه عام انتخابات کې دوه لپاره په مختلفو تیاریانو روان دي، خو د بلوچستان اسمبلی نه داسې یو قرارداد هم وړاندې کړل شوی دی چې په کې ویل شوی دی چې په 15 جولای باندې به هلته کې سخت ګرمي وي او ځینې علاقو کې به ووټران نشي کولای چې راوځي او خپل د ووټ استعمال وکړي. دین علاوه په قبایلی سیمو کې د الیکشن کمیشن د ویان مطابق هلته کې د 100,000 زیات کسان چې دي ووټران چې دي هغوی رجسټر شوي دي. د دغې ووټرانو په هکله باندې ویل کیږي چې دغه شمیرې چې دي هغه کرنه دي. په دغه هکله باندې نور تفصیلي معلومات تاسو ته وړاندې کوو په دې رپورټ کې.
د پاکستان سرکاري ریډیو د انتخابي کمیشن د قول لیکي چې په قبایلی سیمو کې 2.0 میلیون خلک رجسټرډ کړي دي. د انتخابي کمیشن ویان وای چې په دغه رجسټرډ کړي شو ووټرانو کې 800,000 زنانه هم شاملې دي. ریډیو پاکستان د انتخابي کمیشن د ویان د خولې مخکې لیکي چې په دغه رجسټرډ کړي شو کسانو کې هغه بې کوره شوي خلک هم شامل دي کوم چې خپلو سیمو ته ستانه شوي دي. اخوا د ممن ایجنسی سره تعلق لرونکي د عوامي نیشنل گن فعال او د فاټا پولیټیکل الائنس مشر نثار مامن ډیوا ریډیو سر خبرو کې د انتخابي کمیشن د 100,000 د زیاتو خلکو د رجسټرډ کولو داوی رد کړی دی او په دې حق له ډیوا ریډیو ته صدا سي ویل دي.
زما د مومندو ټول آبادی چې تاسو ګورئ مردان چار صدا پیښور ټول د مومندو نه ډک دي. دا ټول مومن خکته کو شوی او هغه تک صوبایي حلقې زیاتې شوې په پیښور ضلع کې 15 صوبایي حلقې زیاتې شوې. نو دا او دا ټول ای ډی پیز راغلي دي چې خو زیاتې نه شوې، بل دینه خو مخلوق نه دی راغلی، نه د پنجاب نه راغلی دی، دا د قبایلي سیمې نه چې کوم خلک ای ډی پی شوي. نو دغه حلقې هغه ته زیاتې شوې، دغه ته چې دی نو پاپولیشن زیات شو، لکه په رشمیل خان کې یو حلقه زیاته شوه، قومي اسمبلی حلقه زیاته شوه. نو دا ټول هغه ای ډی پیز چې کوم د قبایلي سیمې نه کوزه راغلي دي.
دغه رنګ د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي د پاکستان پیپل ګوند یو فعال غلام وزیر هم د انتخابی کمیشن د غشمیرې بے ځای بللی او وای چې اوس هم یوازې د شمالي وزیرستان د لزرو نه زیاتې کورنې په نور سیمو کې د کډواله جون کوي.
10,000 خاندانونه د خپل علاقې نه او په بنو کیم کې دي، او په ډی خان کې دي، لکی کې دي، مختلف افغانستان کې دي، او ډېر خل دي نه پاتې شوی دي. او دې پر موږ مخه ها الیکشن کمیشن ته کوم زموږ د ناقص ریسن په ساته کوم دي حالت علاقې په ساته یې سره موږ خبره کړې چې دې پورا کم از کم چې خپل علاقې ته واپس لای نه شي، دې پورا په کار دي چې تاسو په بنو کې یا په بل ایریا کې دې پورا پولیس سټیشن جوړ کړو او چې تاسو ورته نه راځي چې دې پورا تاسو یو باندې بار کوي دې پورا سنټر په کار کې چې په دې باندې سوکا طریقه سره دې تاسو خپل او رجسټریشن یې وشي. تر اوسه پر خاص موږ کې بالکل ډېر علاقې دا څه پاتې دي چې پاکه دی الیکشن کمیشن چې کوم ټینا رجسټر دا رجسټر نه دی وړه.
انتخابي کمیشن د شمیرو تر مخه د قبایلی سیمو پر رجسټر شو 100,000 ووټرانو کې لوی برخه د خیبر ایجنسی د چشمیرې 2,20,000 جوړیږي. د غرنګ مامن ایجنسی کې د رجسټر شو ووټرانو شمیره 2,50,000 جوړیږي. خو د سیمې فعالین د غشمیرې رد کوي او وایي دا ورکړې شوې شمیرې د دینه سیوا جوړیږي. باجوړی ایجنسی کې د رجسټرډ شو ووټرانو شمیره د انتخابي کمیشن پر ریکارډ کې 2,60,000 خودلې شوې. کورم ایجنسی کې 3,22,000، جنوبي وزیرستان کې 2,45,000 او شمالي وزیرستان کې 2,40,000 کسان رجسټر کړي شوې دي.
د واشنگټن دی او تاسو ډیوا اوري. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com، ټویټر @voadiva.
قدم الاوریدن کو تاسو وایس اف امریکا ډیو ته واشنگتن نه نیخ پنیغه غوګی کسه هم په افغانستان کې په ورستو کې تشدد چې دی هغه زیات شوی دی او جنگ زیات شوی دی. خو دا په افغانستان کې د امریکا اعلی کمانډر جان نیکلسن وای ځینې طالب وسلوال غواړي چې د امن لپاره خبرې اترې وکړي. طالب وسلوالو تر اوسه د نیکلسن دغه بیان ته سخت غبرګون نه دی ښودلی. په دغه اقله باندې نور تفصیلي معلومات زمونږ همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
افغانستان کې د امریکا اعلی کمانډر جان نیکلسن ویلي دي چې د طالبانو ځینې خلک د امن په خبرو کې دلچسپي لري. د کابل نه د ویډیو لینک د لارې په پینټاګان کې راغونډ شوي خبریالانو ته نیکلسن وویل چې په بیلابیلو لارو د کړکیچ سره د تړلي فریقیانو ترمنځ د امن لپاره په مختلفو پړاونو خبرې شروع شوي دي. د زیاته کړه چې د رازداري په خاطر نمونه په دې وخت نشي څرګندولی او غواړي چې خپلې کړل شوي هلې ځلې د امن خبرو اترو شروع کولو هدف ترلاسه کړي. جان نیکلسن زیاته کړه چې دا وخت د پردې شاته ډېرې سفارتي هلې ځلې او مذاکرات روان دي. ده وویل چې د طالبانو د هرې رتبې مشران د افغانانو سره نیغ په نیغه رابطه کې دي او یو شمېر نړیوال ادارې د نړۍ حکومتونه او نورې ډلې هم په دې عمل کې شامل دي. د امریکا چارواکو د اول اسکاله د دې اوږد جنگ په مختلفو پړاونو کې د امن لپاره د خبرو اترو سو وارې تمې څرګندې کړې دي خو هر کله دې کې د مایوسۍ سره مخ شوي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ چې تیر کال د اګست په میاشت کې خپله نوې تګلار اعلانوله نو ویلې وو چې د دې جنگ د ګټلو لپاره د پاکستان او نورو ډلو په مرسته به طالبان خبرو ته آماده کوي. خو د امریکا د سار یوې ادارې په خپل یو وروستني راپورټ کې ویلي دي چې داسې هیڅ نخې نښانې یې نه دي لیدلې چې ګنې نوې تګلارې څه بدلون راوستي وي. خو دا مني چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو ښه تربیت روان دی. ښاغلي نیکلسن وویل چې طالبان خپل منځ کې هم په دې سنجیده بحث کوي چې آیا جنگ ختم کی او په کومه طریقه یې ختم کی. د امریکا پوځي کمانډر زیاته کړه چې د سولې لپاره د طالبانو او د افغان چارواکو په وړاندیزونو کې ډېر مشترکه ټکي موجود دي او هم په دې بنیاد ډېر مطمئن دي او ویلی شي چې د سولې د خبرو اترو ډېر امکان پیدا شوی دی. د واشنگتن تینک ټینک سینټر فار سټریټیجیک اینڈ انټرنیشنل سټډیز کې د ترهګرۍ د مخنیوي د چارو څېړونکي سیټ جانز ډېر امکان نه ویني چې د طالبانو او د امریکا په ملاتړ د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جنگ ختم شي. د ویل چې طالبان پوځي توان نه لري او په خاص توګه خارجي سیمې تر ډېر وخت پورې په خپل ولکه کې د ساتلو لپاره هغه عمره مرستې هم نه لري. خو دې زیاتوي بلخ افغان حکومت هم په ډېرو نږدو کې طالبانو ته په میدان کې شکست نشي ورکولی. سر جانز د ایمیل د لارې ویلي چې یوازنۍ لاره چې په حالاتو کې حقیقي بدلون راوستي شي او هغه په دا صورت کې کېدل شي چې امریکا د هیبت الله اخونزاده په شمول په پاکستان کې پټ د طالبانو مشران په نخښه کړي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiw.
کو تاسو د ارباب محمود علي رپورٹ پر دلو سره پاغي کې ویل شو چې جان نیکلسن کوم چې د امریکا اعلی کمانډر دی په افغانستان کې هغه وایي چې ځینې طالب وسلوال وسوم غواړي چې په دغه سیمه کې د امن لپاره خبرې اترې وکړي. دین وړاندې د افغانستان صدر اشرف غنی چې هغه هم په طالبانو باندې غږ کړی وو چې د امن لپاره د خبرو اترو ته کینی او سیاسي عمل کې دی برخه واخلي او خپل اکثریت ثابت کړي. قدر من اوریدونکو کله چې هم حالات خراب وي جنگ وي نو خلک چې دی د عام خلکو ژوند چې دی هغه اغیزمن کیږي. خو اوس په ورستو کې ملګرو ملتونو یو رپورټ وړاندې کړی دی او وایي چې په افغانستان کې میرمنې د تشدد سره مخ دي او هغوی ته انصاف نه ملاویږي. دین علاوه د هغه کسان کم چې په میرمنو باندې تشدد کوي هغوی د سزا نه هم بچ کیږي. د دغه رپورټ په اړه باندې تفصیلي معلومات وړاندې کوي زمونږ همکار سمینه احسن.
ملګری ملتونه وای په افغانستان کې میرمنې د تشدد سره مخ کیږي. انصاف ته رسایی نه لري او په میرمنو تشدد کوونکې زیاتره د سزا نه بچ پاتې کیږي. د ملګری ملتونو د انساني حقوقو ادارې او په افغانستان کې د ملګری ملتونو دفتر یوناما یو شریک رپورت په جنیوا کې شایع کړ. په دې رپورت کې د کال 2015 او د کال 2018 په منځ موده کې په میرمنو د 213 پیښو ته کتنه شوې ده.
په دې کې د کال 2018 او د کال 2018 ترمنځ د قتل او د غیرت په نوم د وژنو 280 پیښې شامل دي. د ملګری ملتونو د انساني حقوقو ترجمانې لیز ټروسل وای تر ټولو زیاته د اندېښنې خبره دا ده چې په میرمنو د تشدد قضیه زیاتره علما، جرګې او ځایي شوراګانې حل کوي. ټروسل وای زموږ دپاره د تشویش خبره دا ده چې د میرمنو خلاف تشدد او د غیرت په نوم قتل کوونکي د سزاکانو نه بچ پاتې کیږي، سره د دې چې افغان حکومت داسې قسمه کارونه جرم ټاکلی دي خو بیا هم د تشدد سره مخ شوې میرمنې په دې مجبوره کړی شي چې سوله وکړي او تشدد کوونکي عدالت ته وړاندې نه کړی شي. په افغانستان کې د میرمنو خلاف د تشدد، جنسي تیرو او د غیرت په نوم د قتلونو په اړه کره معلومات ترلاسه کول مشکل کار دی. د افغانستان د انساني حقوقو خپلواکه کمیشن وای په کال 2018 کې په خزو د تشدد 15,500 کیسونو تحقیقات کړی دی، خو کمیشن زیاتوي دا شمیرې کره ځکه نه شي کېدی چې د تشدد زیاتره پیښې نه رپورټ کیږي او مخې ته هم رانشي. ټروسل وای کله چې راضینامه کیږي نو د تشدد سره مخ شوې میرمن انصاف ترلاسه نه کړی شي. ټروسل تر مخه کله چې د تشدد سره مخ شوې میرمنې راضینامې ته مجبوره کړی شي نو د دې د لارې د منځګړیتوب عمل عادي کار جوړ شي او دا امکان پیدا شي چې دغه رنګ پیښه بیا هم کېدلی شي. د ملګری ملتونو رپورټ په افغان مامورینو غږ کړی دی چې په میرمنو د تشدد د پیښو دې مکمله څېړنه کوي او ککړ خلکو ته دې سزاګانې یقیني کړي. رپورټ دا هم وایي چې په زور د جنکو ودونه او زیانمن دودونه دي هم د میرمنو خلاف تشدد کې شامل جرمونه وټاکل شي.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پتہ ده voadivanews.com.
هیر یې نکړې.
قدمونه اوریدونکو تاسو به د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ته غوږ کې تاسو به زموږ په خبرونو کې او په رپورټونو کې مخکې اوریدلی وي چې سم په دې میاشت کې یعنی د مئی په اولنۍ هفته کې اولنۍ اونۍ کې صدر ټرمپ د ایران او د نړیوالو قوتونو ترمنځ اټمي لوزنامه کم چې په کال 2015 کې شوی وه هغه یې ختم کړی وه او ویلي وو چې په ایران به نور بندیزونه لګوي. خوس نن یعنی د شورو پورس په د صدر ترامپ انتظامیه په دری ایرانی ادارو او شپږ ایرانی وګړو باندې نوی بندیزونه لګولي او تور لګوي چې دغه ادارې او کسان د تهران په ملاتړ د بشري حقوقو خلاف ورزي کوي. په دغه اقلا باندې نور تفصیلی معلومات زید خټک په دې رپورت کې ورکوي.
د امریکا صدر ډونالډ ترامپ انتظامیه د ایران درې تنظیمونو او شپږ وګړو باندې بندیزونه اعلان کړي او وایي دوی د تهران حکومت په مرسته د بشري حقوقو سنگینی سرغړونې کړي. شروع په ورځ د امریکا خزانه وزارت لخوا جاری شوې بیانیه کې د دغه بندیزونو هدف انصار حزب الله د تهران ایون نومې زندان او د حکومت په مرسته موبایل ایپ جوړونکي هانسته نومې کمپنی شامل ده. د امریکا خزانه وزارت د بهرنو چارو څانګې د انصار حزب الله نومې ډلې درې مشرانو تر څنګ د حکومت دوو چارواکو او د ایران سرکاري نشریاتي ادارې آی آر آی بی مشر پر ضد هم بندیزونه اعلان کړي. بیانیه کې د خزانه وزیر سټیون نوچن لخوا ویل شوی چې د ایران حکومت کامی وسیلو استعمال د خلکو د رای د اظهار ازادۍ چکولو لپاره کوي. خاغلی نوچن زیاته کړي څوک چې هم د حکومت بڑو رشوتونو پر ضد غږ پورته کوي نو هغوی باندې جیلونو کې تشدد کیږي. د ویلي امریکا د ایران خلکو سره ولاړه ده او د خزانه وزارت داسې ګامونه اغستلي چې ایران د بشري حقوقو سرغړونې لپاره انصاف ته راولي. د بندیزونو تر مخه د دغه تنظیمونو او وګړو امریکا کې اساسي منجمد او امریکایي وګړي دوی سره څه قسمه تجارت یا لیندین نه منع شوي دي. د مې په 28 نیټه د امریکا خارجه وزیر مایک پومپیو خپل وینا کې ویلي وو صدر ترامپ انتظامیه منصوبه لري چې ایران پر ضد به د تاریخ تر ټولو سخت بندیزونه لګوي تر څو یې د امریکا 12 غوښتنې منلی نه وي. ایران د نیوکلیایي وسلو جوړولو تورونه ردوي. د ایران ستر روحاني مشر آیت الله علي خامنائی دوه ورځې وروسته دغه بیان رد کړی. روحانی مشر د حکومتي چارواکو یو غونډه کې ویلي امریکا هر قسمه سیاسي اقتصادي فوزي او پروپاګاندا لارې خپل کړي چې ایران په نخه کړي خو دغه منسوبې ناکام شوې دي. د خزانه وزارت لخوا ویل شوی انصار حزب الله یې په دې هدف کړي چې دوی د باسج ملیشا عسکرو ترڅنګ ایرانی زده کړکونکو باندې اوخ کې بیاونکي ګیس او برقی کوتکو سره تشدد کړي. بیانیه وایي دغه تنظیم هغه ښځو باندې هم تیزاب بشترو کې ککړ دی چې څوک لباس په اړه د ایران سخت دریزه قانون ماتوي. بیانیه وایي ایون نومي جیل یې د بندیزونو هدف دی ځکه چې دغه ځای کې سیاسي قیدیانو باندې سخت تشدد کیږي. د موبایل ایپ کمپنی هانس ته په دې هدف شوي چې موبوګرام او موبو پلس نومې دوه ایپونه جوړ کړي او د امریکا خزانه وزارت وایي دغه ایپونه د عام وګړو شخصي معلوماتو څارنه کوي. بیانیه زیاتوي د حکومت دوه چارواکو او حکومت نشریاتي ادارې آی آر آی بی مشر عبدالعلی علی اصغری پر ضد بندیزونه لګول شوي چې دوی ایران کې د آزاد مطبوعاتو او د رای اظهار ته لارې تړلي.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سارلی شئ، فیسبوک وی او ای ډیوا، ټویټر @ وی او ای ډیوا، انستاګرام @ وی او ای ډیوا او پر یوټیوب وی او ای ډیوا نیوز.
په نهشتم مئی باندې د نړیواله د پښتو ورځ مانځل کیدله. په دغه ورځ په خپل باندې زمنګ همکار فواد لامی یو داسې رپورت جوړ کړی دی چې پاغه کې ویل کیږي چې په هندوستان کې هغه خلک کم چې پښتو ژبې نه دي خو هغه هم هڅه کوي چې پښتو زده کړي. دغه رپورت تاسو پام راګرځو.
دا د پښتنو پیغلو غږ نه دی بلکې د هندي پیغلو غږ دی چې په ښکلي او روانه پښتو سندرې وایي. دوی په ډهلی کې د جواهر لال نهرو پوهنتون د پښتو څانګې زده کوونکي دي.
ما واورې چې په جینیو کې یو نوې څانګه کلاسس واچي دا پښتو څانګه ده.
د افغان پښتو ژبې او سازانو په هڅه د هند په پوهنتونونو کې د داخله امتحان په پارچو کې اوس زده کوونکي کولای شي د پښتو ژبې څانګه هم انتخاب کړي. دا چې د پښتو ژبې زده کړه به د هند ځوانانو ته څه ګټه ورسوي د جواهر لال نهرو پوهنتون د پښتو څانګې استاد پوهنمل انور خیری وی او ای ډی وته وویل
دلته د پښتو ژبې راګیوستا دلته ډیر زیات افغانان ته دلته ډیر زیات روختونونه او شفاخانې ته چې دا ټول مسلکي کسانو ته ضرورت لري. دلته د هوایي میدانونه او د ډګرونو ته ټول مسلکي کسانو ته ضرورت لري.
د پښتو څنګه یو زده کوونکی ډاپو سونی وایي چې خپل راتلونکي د پښتو ژبې په زده کړه کې ګوري.
وړم د لیسانس روسته خپل ام ای وکړم او بیا زه پړم د پښتو پروفیسر شم او زه کوونکو ته پښتو ورده کړم.
په لومړي ځل په 1983 کال کې پښتون څېړونکو علامه عبدالشکور رشاد په هند کې د پښتو ژبې د څېړنو د څنګ بنسټ کې خود خو په لومړي ځل چې په جواهر لال نهرو پوهنتون کې په دې ژبه درس ورکول پیل شول هغه په 1940 کال کې و. له هغه مهاله د کابل پوهنتون او د جواهر لال نهرو پوهنتون ترمنځ د تړون له مخې هر کال د پښتو ژبې یو استاد له افغانستانه هلته ورځي او درس ورکوي. د وخت په تیریدو دا څنګه لوی شو او سږ کال یې 19 تنه د بی ای په ډیګري فارغان ورکړل. پوهنمل خیری وایي اوس وخت د فعالو زده کوونکو ټول ټال شمیر 500 ته رسیږي او له دې پس به د ام ای یا ماستر په کچا زده کوونکی فارغوي.
اې څه خبره یو زیره به تاسو ته په مجموع کې ټول افغانان زار کم هغه دا چې موږ به راتلونکي سمستر کې څو دوي میاشتې بعد دی د ماستری پروګرام هم شروع کوو یا شروع کړی وي. هغه په دې خاطر چې موږ په دغه ورځو کې پر پښتو پر ماستری سلیبس باندې ډیر کار وکړي.
د جواهر لال نهرو پوهنتون د پښتو څانګې د مشرانو په وینا له دې وروسته به هر کال شل یا دیرش تنه پښتو ژبې هندي متخصصین د پښتو ژبې د خدمت لپاره د ګټور دي. پوهان ملخیری وایي چې د دوی زده کوونکي د هند د بیلابیلو لرې پرتو سیمو دي چې هلته لرغونی رسم الخط اوس هم موجود دی او لا هم داسې شیان او آثار پکې شته چې د افغان څیړونکو لاس نه دی ورسیدلی. دا چې د پښتو ژبې هندي ماهرین به څنګه وکولی شي پښتو ته خدمت وکړي، پوهان ملخیری وایي
دا خلک چې پښتو زده کړي دوی به بیا هغه وخت به ډېر ناس پړلې شان اوس پړل شي، د ډېر شان به راڅرګند شي. ډېر هغه کتابخانو کې چې کتابونه اوس هم پراته دي او د پښتنو یا د افغانانو په مجموع کې هغو ته تر اوسه لاسرسی نشته، مګر د دې خلکو چون د محل خلک دي هغو ته شته ډېر پټ شان به راڅرګند شي.
استاد خیری په هند کې د پښتو ژبې د ورکو آثارو په اړه وویل چې څه موده مخکې د پښتون څېړونکي عبدالخالق رشید په هڅه د بایزید روخان داسې کتاب وموندل شو چې چای په افغانستان کې لا تر اوسه نوم نه و اوریدلی.
د اوریان الغیب په نامه د جمهور د پخوانی کتابونو سره لکه د خیر البیان او د نور سره آشنا و، مګر دغه نوم سره نه و آشنا. دا لومړی ځل لکه په هندوستان کې کشف شو، هغه د فاونډیشن لخوا یې چاپ کړي او دغه فقط دغه نن پرون کې دا زموږ لاسته راغی چې دا به انشاءالله تکفیر و.
وایي چې یوه ژبه هغه وخت ښه زده کیږي چې تاسو یې د ویونکو په ماحول کې وخت تیر کړئ، خو داسې معلومیږي چې هندي زده کوونکي اوس نشي کولی پښتنو سیمو ته ولاړ شي.
لکه تاسو چې معلومه ده د افغانستان شرایط هغه رقم نه دي چې موږ تضمین وکړای شو چې زموږ هندي شاګردان به د دغه قسم خوړلو دښمنانو په وړاندې رو رمټ ځي او رو رمټ به راځي.
ډېر زیات آسانه نه ده، خو ډېر زیات مشکل هم نه ده.
احمد فاضلامی، امریکا غږ، دیوا، واشنگتن.
د وایټ هاوس د نانا پریس سیکرټری سارا سینډر خپل یو بیان کې په اسرائیل د ایران د حمله غندنه کړې ده، کوم چې ایران په شام کې جوړ خپل مورچونه کړې ده. دی په خپل دفاع کې د اسرائیل د جوابي حمله مرسته هم کړې ده. اسرائیل د مئی په 9 تاریخ خبر ورکړی دی چې د ایران اسلامي انقلابي پاسداران قدس نومي فوز په جولان غرونو کې د اسرائیل په فوزي مورچو 40 راکټي ویشتې دي. اسرائیل د دې په جواب کې شام کې د ایران په یو شمیر فوجي ځایونو غزارونه کړي دي چې پکې د وسلو ذخیره او د مالبرداري او د مخبره مرکزونه هم شامل دي. پریس سیکرټری سارا سینډر د وایټ هاوس په بیان کې ویلي دي چې په شام کې د ایرانی حکومت د اسرائیل خلاف د راکټو او د میزایلونو د نظام تنصیبات ناقابل قبول دي او دا کار د ټولې مشرقي وسطا لپاره خطرناک دی. د دې ټول ذمواري د ایران د اسلامي پاسداران انقلاب فوج ده او موږ پاسداران انقلاب او د دوی جنگیالو ته غږ کوو چې نور د پاروني کارونه اونې کې په دې کې حزب الله هم شامل دی. سارا سینډر په اخر کې ټول ملکونو ته هم غږ کړی دی چې په صفاتو کې وایي چې د ایرانی حکومت اقدامات د نړیوال امن او د محکمتیا لپاره ډیر زیات خطرناک دي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته اولیګی ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 20235 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
قدرمن اوریدونکو، هم دې سره د وایس اف امریکا ډیوا سارنی خبرونې سره رسی. که تاسو غواړئ چې څنګه هغه پروګرامونه هغه رپورټونه دوباره واورئ یا تاسو نه پاتې شئ اوریدل غواړئ، نو دغه لپاره زمونږ د ویب سټ پته د voadivanews.com. د دې علاوه تاسو کولی شئ چې زمونږ په فیسبوک باندې هم دغه وګورئ، زمونږ د فیسبوک پته د voadiva. قدرمن اوریدونکو، د ډیوا ریډیو همکاران به د ماخام په وخت د پاکستان په وخت 6 بجې او د افغانستان په وخت ماخام 5:30 بجې ستاسو په خدمت کې حاضریږي. تر هغه دمه ماتا عدنان رشید او زما پروډوسر ارباب محمود علی او انجینیر کارل سنتا اجازه ورکړي. الله پامان.